با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کوت هستم. سلامونه. د ازری رادیو په دې خبري په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خونړي برید پایلا او پایته ورسیده. د یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نمره مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرانه ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډلهیز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
د پایان رسیده
تصفیه شده. برید پای ته رسیدلی ساحه تصفیه شوی ده. بریدګر وژل شوی خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو پر اساس رسیدلی 15 بشتپیان او درې شهیدان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر د ټاکنو مرستیال کاندید امرالله صالح له بریده روغ وتلی خو په هغو عکسونو کې چې له دې بریده څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشر د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې 12 کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی وو. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولی ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې 12 کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف بدرام او ځین نورې چیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستي اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرټر جنرال بیگاشپل اردن څخه چې د لوبي په کې وشپې ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه که در بخش نوجوانان با ود ساوردن 3 مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکیو ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالی اتلولی وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د اټومي انرژي د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منندی. د ایران استان خبري اژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی صالحی همدار از ویلي چې هیواد له 2015 څخه را پدې خو ټول ټال څلر ویزره کیلو یورانیم غنی کړی چې دا تر هغه اندازې خورا زیات دي چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرنی ورو شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د لپیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم چول شیبیو. تمده په سودان کې د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري لسره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پروند داسې وخت وکړي چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړي او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بی پری پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش او موافقه لاسلیک کړي چې هدف یې د یو ملکی او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسیز مو شغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنډي بریټ پایل او پایت ورسیده.
امتی تدابیر په صورت شاید او باید چې انتخاباتي کمپاینونه لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیته ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغه ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګېدلې او کمپاین هم په خلک کوتر څخه کم خبره نشته نه د تصویر لګېدلې نه کمپاین کې شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملاً لغوه شوې ده.
د بل جانشین تبادله شورا باندې کار روان ده، د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونه په خبري برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تلورونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیژلو په اړه د برېټانیا پریکړه پاراون کې بولی. په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. له اتمو تر 9 بجو پورې 219 پروګرامونه لرو د عدالت پلټه او رک عزیزان. خو په دې خبري برخه کې اورئ، په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبرید روغ وتلی، خو په دې ډله ییز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنډي بریټ سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالي د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمې په مازیګر د لیز بریټ غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیگانا وخت له ازادي رډو سره په خبرو کې د یاد بریټ جزئیات شریک کړل. بریت پای تر رسیدلی، ساحه تصفیه شوې، بریدګر وژل شوې دي، حکومت تلفات چې د ورستیو راپورونو په اساس رسیدلی 25 کسان ټپیان شوې او درې شهیدان دي. د کورونا چار وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریټ د پایت رسیدو خبر لیکلی او همي ویلي چې امنیتي ځواکونو تر بریټ لاندې نیول شوی ساحه نه 15 یا ایثار شوی خلک ژغورلی. د یک شنبه په مازیګر د غبریټ د سیمې خلک سخت ویرولي او وایي چې د 14 غک ډیر زوره ورو. د کابل اوسیدونکو او د یاد بریټ یو شاهد محمد خیبر ازادي رډیو ته ویل
صداي بسیار بلنده کې اته تمامي منطقه را ته
ډیر اوچت غږی وو. د دې سیمې 500 متره کې د کورونا ټول کې کې ماته کړی
منطقه را کې مبینم مکمل خونه شیشه مایده شده.
د کابل یو بل اوسیدونکو حمید هم چې سیمه ته نږدې او ازادي رډیو ته ویلي
موټر بم بوده اول انفجار کړه، بعدي
موټر بم و چاودنې کړې، انتحاري برید هم شوی. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورید.
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که سه انتحاری شده.
امنیتی چارواکو ویلی چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلی صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال صالح صاحب حملې نه چې مازیګر شاوخوا 4 بجې وه روغ وتلی دی. د دولت جوړونکي ټیم او دغه راز هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه برید ګڼ غبرګونونه پارولي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امرالله صالح د یوې پیچلې حملې ژوندی وتلی. افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني، افغان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیوادی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امرالله صالح د دغه ډله ییز برید مسؤلیت تر یک شنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو دی تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو، خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و. خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوی او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي تصویر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي. خلک طرفه کم خبره نشته، نه بیا تصویر لګېدلی دی نه کمپاین کوي.
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینوار او عبدالله وای
دیوازې د اشرف غنی دغه دفتری معلومیږي، دغه بلبورډونه معلومیږي، تصویران لګیدلی، خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. که دغه ډول حالات رواني فکر نکوم که په هغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلی هغه سی فکر نکوم که هغه ډول بیا رایا چونی وشي.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خودلته صرف دیوازې د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي، نور ډیره بے مزه ده. غد مخکینی پشان باندې هیڅ هغه سخوان دی نشته ده. که چرته همداسې دوام وکي نو فکر نه کومه که څوک د سپاراخه غډون پکې وکي، ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته ده.
په کونړ کې امنیتي مسولین وای د کمپاین د پاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استاد کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپل غټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډيو ته ویل
مونږه ورته ډاډ ورکوم چې زمونږه کوناډ ولایت په ستاسو د پنځله سواهد اداري لري هر ول سوالي ته چې تلي زی او پلان لري اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد اغه نه بیا آزادانه کول شي چلار شي
د ولسمشرې راتلونکو ټاکنو د پاره چې د میزان په شپږم نیټه به په ټول هیواد کې تر سره کیږي د ولسمشر غنی په ګډون ورته 300 ځانونه نومان کړي
سموږ یو اوریدونکو شفیع جان زړران د خوسله نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډیر پڅ دی او لکه چې هیڅ نوی عزیز الرحمن بیا لنګرهار لیکي لټولو افغانان غواړم پراتونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي ترڅو د افغانستان دشمنان خپل مخ ته ونه رسی شي خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخ نه کړي نو خلک به څنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخ کړي له کندوز د اجمل آریان راپور وبري
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي کامنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه خلي د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لیدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دولت ګڼ شمېر اوسیدونکو د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او د غرض وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه خلي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه شورګستانه نه
ده د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب انتخابات هم نشي تر سره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه تر سره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت ته د رسیدنه وکړي د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکو په دې باندې اندېښمن یو که چیرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به تر سره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر 3 کیلومتریو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لوی اندېښنه ده
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی طالبان په 2-3 کیلومترۍ کې شته دي په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکو انتخابات کې شرکت وکړو
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې تعریزي شوه
تاکه امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه لیکو او لکبل باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي
بزرګ ما صورت خاط گرفت
د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله 80 تنه ټپیان او 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي ورسپانې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غنی هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د 8 یعنی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي تر دې یو ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمی ویلي و چې په دوو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوري زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي، د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي، د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکچی پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشانو او سیاستوالو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه آزادی رادیو تول دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا مونږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانیږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سن دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اواز د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه داود مایار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو په پخواني دریځ کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پیژنده او مذاکرات کې دا ولیدل شو. خو د دوی پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي، د دې نه یو مثبت پیغام حاصل کیږي چې ان شاء الله طالبانو په سیاست کې د حکومت لپاره یو نرمښت راغلی ده.
طالبانو مخکې له دې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغانی مذاکراتو کې یو شمیر لوړپوړ حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي، او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا لغوه کیدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پترس کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغو اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغوه کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي غړي محمد امین وقاد د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پندلس کسی ده هیئت د مذاکراتو ټاکل کیږي چې کار پر روان دی، او په یو اروپایی هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالی شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یو فرمان پترس کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر مانی په خبره له دی وروسته به د سولې عالی شورا د دارالانشا چاري د سولې په برخه کې د دولت وزارت مختوړي حسم وکړه. په دغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو حسو سره سره بریالي نشو. د یادونې ده چې له دی وړاندې د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو چاري هم درول شوې وې. د سولې عالی شورا پوښنه غړي شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشاره سره وایي چې له دی وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي.
فعالیت
ضعیف میشه. وای د شورا فعالیت کمزور کیږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه لې وړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالی شورا. زما لنده له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کوم اړتیا نه لیدل کیږي. د سولې عالی شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و. خو د وخت په تیریدو سره د دې شورا فعالیتونه د بیلابیلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کې دوی ټینګار وکړ. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمني ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته به لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلي و پلان لري د هرمز تنګې له لارې د تیلوړونکي بیړیو د تګ راتګ د امنیت ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د برېټانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د برېټانیا یو تیل وړونکي بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د برېټانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې جبل تاریخي چارواکو د ایران یوه لویه تیل وړونکي بیړۍ ګریس ایسار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علی ربی په خپل پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یک شمې پورزې د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غختلې پاتې کېدو هیله کړې د برېټانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شمې پورز د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوی سره په تهران کې تری ویلیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکیچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوی هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ شخلا اقتصادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د غراس ورک شوي عزیزان، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یک شنبه له یو خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو بریدګرو د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ییز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته یې مرشوبله واړوله. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي ټاکنې سیمې انتخابات نه تحریموي. دا خبره په خپل ټویټر پانه بیگانه وخت لیکلې ده. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران د اتمي انرژي د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر اساس منه دی. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرانه ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. تمره په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې له سره پیل شي. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وي. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تلا محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د سړک سنډې ته یو غرفه لري. یو بل کس ته د شاروالۍ په جالي فورمه او کتابچه $3000 اخیستې دي. هغه سړی دغه پیسې د په نامه نه بلکې په خپل نامه تحویل کړي دي. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تلا محمد او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
زما نوم تلا محمد دی.
د کومه ځای د ټلیفون کړه؟
د فروشګانه.
ستونزه دې څه ده؟
زما مشکل دا دی ورور جان چې همدلته چې زما غرفې د خوراک خرڅو او مشکل زما د دې چې یو بل څوک دا غي نوم ده همدلته هغه هم دوکان لري. ښه
د سلستا غونډه وو
هغه زما $3000 هغه سي چې دا ستا دوکان کې ستا ځای دوکان دولتي ده. زه استاله پر هغه کو کنه در کومه دغه نوم نو امین د امین و درې زره ډالر می هغه ول چې ماته ورک زره ډالر هغه ته می ورکو چې زما اسناد نیسی چې ار سټ کوي د دوره می پونښوم چې دا څه کوي
دا پیسې په څومره وخت کې ستانه اخیستي
دوه کال مخته
خا بیا څه وشول
بیا هغه ماته یو کتابچه راولي و چې دا ورته ستاسو اسناد دي ها
لکم زینا
دوما نه نه یو کتابچه راولي و چې دا اسناد دا ما هغه ته می ویلو چې بانک ته دوه میاشتې درې میاشتې او څو میاشتې هغه پیسې می خپل کرایه می تحویل کړي په شری بانک کې
دولت ته دې تحویل کړي
و و و
هر میاشت کې ستانه څومره پیسې اخیستي
درې زره او څو سو روپۍ و ها کتابچه کې لیکل ټول لیکل شوی دا او دا چې می وغوښتل چې نور میاشتنه چې تاول کو نه یې چې دا دوهمه نه یې د اوای چوبه کې ها یو څو غاغه نوم لري خالد نوم لري و هغه ول چې دا اسناد ستاسو نه دي هغه زمکه ستاسو نه دي زم ما اسنادونه قید کو چې دا لز د خلاص هغه د امین ده و همدا مشکل ده چې
و استاد هغه زین او باسي
و و ولی چې هغه دوهمه او ځکه زم ما باندې ارزه کړی ده امیر او زیر اغلو د پولیس کمانډان راغلی وو پرون راغلی وو چې هغه کومه دوکان دی غورځو هغه اخو کوي چې ستانه دي د امین ده و زمونږ مشکل هم ده
تا ولې په امین دومره باور کوو خاروالی موجوده و خپل په دې مراجعه کړی و کنه
نه دې پیژندلی وو چې مسلمانی چې مسلمان ولې باور نه کوي هغه وو چې اسناد اخل ما دي ما ویل چې زه نه پیږم چې چیرته لاړ شم چې کوم اسناد وو شم او دا چراغ درې زره روپۍ ډالر واغستو د څه کار اوس چې له قیمته د غزای نه واسي وره
نه یې سوي
نه یا وای چې داغه د امین نوم دا امدا وای نو هغه څوک نه وای د امدا خالد وای چې د ساه سونه ده داغه دا داغه او دا د دې دوالو منس کې کومه هغه شوی ده پونه نه پیګم چې کومه
خا دا امین نوم یو کابل خاروالې د کوم مامور ترمنځ معاملې یا جوړجاړې شوه
و کوم جوړجاړې شوه څه شوه دا همداسې کار ده
خسته ستونزه به د کابل خاروالې له چارواکو سره شریک کړو
اوس د خاروالې نه د مربوطه نه یې کې غواړم چې زما حق تلف نشي ولې چې مونږ هم کوم جرم نه دی کړی اوس د اولادونو دوده فکر دي رزق حلال غوال ما نور غلا نه کوم قتل نه کوم فکر کو چیر دلار شو مونږ د دې وطن نه یم د دوام امر او زول چې زواش سرولي تاریخ وک د سکارو ک د سکارو ک چې مونږ سکه واغه وس دغه اسناد د سیدې د سید جلی کړي د خالص سره وس د زونه د غوالم د شرمولین غل چې زما اختلاف نشي
د انصاف پلاتکی
دغه ستونزه مده کابل خاروالې لویان دي اغلی نرګس محمد سره شریک کړه اغلی محمد د کابل خار د دوهمه ناحیه نه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې د سړک په سنډه یو غرفه لرله خو یو بل کس ترې د خاروالې په جالي اسنادو کابو درې زره ډالر اخیستي د دې په خبره کله چې د کابل خاروالې ته مراجعه وکړه اسناد وکتل شو چې هغه چا چې تی پیسې اخیستي هغه په خپل نامه کړي او د ته ویل کیږي چې دغه غرفه پریږده په دې سکه ستاسو نظر غواړو
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر د ورور مشکل ما واورید او ورور ته وایم چې د دې ستونزه د ستونزه چې هغه کوم غیر قانوني ستونزه ونه وسته کوم قانوني مشکل ونه لري دغه مشکل اتمن حل کیږي مګر څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ چې کابل خاروالې له تیر څو مودې راهیسې البته شدیدتا موږ د موږ غواړو تر څو په ځینو غیر قانوني ځایونو کې ځینې غرفې چې کوتل شوې دي دغه مخه نیسو او هغه ته یو مناسب بل ځای ورته موندل کیږي هغه ته لیږل کیږي نو که د دې ورور هم داسې کوم مشکل ونه وسي او دا په مناسب ځای کې ووسي داسې کوم ځای ونه وسي چې خلکو ته ستونزه مخامخ کړي د ستونزې سره مخامخ شي او یا هم باید دې شي تر څو په مغه ساحه کې ازدحام لا ډېر کړي او ان شاء الله د دې مشکل اسمان حل کړي د مونږ یو ډیر اساسي کار چې مونږ ته نسبته ټول ته اساس اولویت لري هغه د فساد په مقابل کې مبارزه ده او مونږ اوس هم دې کار په جریان کې موږ دې په جریان کې ترڅو موږ د فساد مخه ونیسو، یعنی موږ خپل نهایی کوشش ورته کوو او د تیرې مودې راهیسې موږ ډېر زیات په دې برخه کې نسبتا تر پخوا موږ حاکم شوي یاستو. نو د موږ عمده برخه البته دغه ده چې موږ دې په مقابل کې ودرېدو، خو که هغه ورونه چې یا هغه ګران وطنوال چې په دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي او موږ په جریان کې پرېږدي، موږ به لا هم خوشحاله شو تر څو موږ په عین وخت باندې وکولی شو د دغو ستونزو ته ځواب ورکړو.
ښه، آغلي محمد، که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي، تاسې به ورسره مرسته وکړئ؟
البته زه اول دی ورور ته لارښوونه کوم چې دوی بیا هم مربوطه ناحیې ته ورشي، رئیس سره دې خبرې وکړي او اطمان انشاءالله دغې ستونزه حل کیږي. خو بیا هم که د دې قناعت نه حاصل کیږي، دوی کولی شي د ما د آدرس لخوا دې بیا هم رئیس دفتر ته رئیس ناحیې ته ورشي، انشاءالله اطمان دغې ستونزه حل کیږي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د کابل خار په دوهمه نایه کې د یو سړي نه بل کس د خاروالۍ د جالي اسناد او فرمو له مخې کابو $3,000 وړي، خو اوس چې لیدل کېږي دغه پیسې د ده په نامه نه دي تحویل شوي. او کابل خاروالۍ وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه له نږدې واوري او ستونزې ته یې د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبازر خوشاله یم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې په هغه کې تاسو یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ او یا په خپلو سیمو کې د یو بل کس چې ورک سوی دی دغه معلومات راسره شریک کړي دي. ستاسو مننه کوم او موږ به یې په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونه د اوریدونکو سره شریک وخت دی وکړي چې ستاسو کچيري کومورک عزیز ولري په دغه پیغامونو کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مودرن نسم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه خپل کورونه څخه لري دي. نو هله ده چې قلم او کاغذ راوخلي او د دوغو دوستانو چې خپل شمیرې وایي شمیرې ولیکي، کچیرې ستاسو کمرک پک شوی وي نو وکولی سي په اسانۍ سره زنګ ووهئ او معلومات ترلاسه کړئ. ورځو د هلمند ولایت څخه د یوه دوست پیغام ته.
اسمی خلق را توای چی دماغ این کار پیز کل کل چی می دماغ خانسی ما دخول روش ما را پیادن سپر وید سپر سلور دری سونی می یه سلو آچه اتاش ما را تا روز ما سلی ما رو نکلی بان علی که اونی چی بیار منا شوش بان. سلام علیکم ورحمت الله
وبرکاتو. ما تسلی ما سر دوانا فرده دی غزمو ولایت بیرول سالی دار مرکر اسمت خان کا نام مشہور تلاش کی مر ور سے تلاش کی تجیش مارا صفر وہ سو ننوے صفر سنجا کیا وہ سو سنجا چلے.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم. بیا ګل محمد خوشحالی یم، هغه هم د هلمند ولایت نه. دلته نور سره یو ځوان ستا د بشیر احمد په نامه دی، یو څه تکلیف هم لري په سر کې ویشته شوی دی. د پلار نوم یې حمدالله دی. نو دا 15 میاشتې کېږي چې د لیز موږ سره دی. که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي یا د ده کوم دوستان یا قریبان وي، نو زموږ سره د پرده شمېرو باندې اړیکه ونیسي. پر وچه پر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوا بل شمیره ده بیسیم سپر و سپر و سلور پینزه شپر سپر او سلان شمیره ده سپر و سو نه تلویش یه ولس سلور نوی نه بیا بعد یک سکریبانی از ماجه غواری شوخ دازادی را دیت خدیر منون سلامونه میکی هلی احترامات دازادی را دیو طولو کارکون که وردون که تکوم از حنیف آریانی ما د کابل څخه دا پیغام پریږم بلکې ورور چې نوم شمس الله د پلار نوم خان محمد وایي د کندهار اوسېدونکی دی کله وایي درې میاشتې کېږي له کور نه راکه شوی دی کله وایي درې کاله کېږي که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره کې ونیسي زما د تلیفون شمېره ده 0 2 0 2 2
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم لمنم چې جوړ روغ یاست زه جانان جسملم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه تاسو ته ټلیفون پر الیک کایم زما دا پیغام و چې دلته په نزالی ولسوالۍ کې تقریبا د 2 کلو رافدی خو یو سپینجری سړی دی چې څنګه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي انارګل نومیږي نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري نو یو څه وخت د یو سره یو څه وخت د بل سره یې دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالف ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم د ټلیفون شمېره مې د 0 8 4 5 5 9 0 مننه خدای فامان
بریا سلام علیکم نادیم د لوګر ولایت نه دا زمون کلی کې والګ دی عمران نیږي کنه موږ په کوم ځای د چا دی په جواب باندې لاس لګي جواب یې لګي باندې کی کنه پس کدا چې مې په دې شمې غوښته څنګه چې په واغې درې درې یو تینځه وو پد سلو نه بس په دې شمې دې په څنګه وي واتمن دې ته هم نشي کېدای خو یې کومه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 4 1 همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې پخه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري ترڅو وکولای شئ چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ویل کی چې تاسو د دې دورو کو پاړه معلومات لري نو خپل معلومات سره شریکي بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي
السلام علیکم زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی ګلالې نمیږي د کندهار ولایت څخه ما دا کسه ولې دا سلو کال کې مې نه کته ځوان دي 25 کال هم لري هر چارواکي هر ورور چې د په حق معلومات دي
بلے السلام علیکم زاد القیم حاجی فرید فراد ولایت بالا بلد ولسوالی دے گرامین کلی سا سر پلے کے مورور
زما یو ورور دی په نامه د شفیق، تقریبا 14 کاله عمر دی او دا اومه کینه چې نه درکه سوې دی. کچیری دای زما آواز اوري بل مسلمان ورور د په بابل باندې معلومات لري. ورور دی رحیل لرم، زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي. ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اته شپږ شپږ. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم. ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سره تماس کوم. ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کال کېږي چې نادرکه شوی دی، د شفیولا په نامه دی، د ډاکټر هنر زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. نو کدی زما غږ اوري د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري، نو زما سره د پر دوو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ سخیر اداره مری او دوستی ورکی چې عبدالکریم نمیږي د عبدالله جان ریدی د لس کال کېږي چې ورته چیرې یو شمه تاسو یې واره وله تکرار وکړي انو کوي واره بیا غواړم تکرار کوي که هر چا ته معلومات شته یا په خبرې یا ایدلې په دغه شمېره چې موږ سره اړیکه ونیسي. صفر آیا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نوي ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته اکرام ارمان یم. کنړ نه زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم. صفر اتاویا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا د ازادۍ راډیو دو کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي. نو څه واخلی شي دی د الله په امان.
هلو زه حمید الله د میوان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې زما زوی د احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالمالک صالح دی. هر مسلمان ورور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دوه دېرش نهه نوي دوه سوه نهه دېرش شمېره تکرار. صفر اویا دوه دېرش مهرباني وسلام وسلام. بله زه جذواب یم هلمند ولایت. ما یو زوی ورک دی د جواد په نامه د اوولس کالو دی. دغه پیغام وسپارئ ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده صفر اووه صفر اته درویشت درنوي یویشت. بیا هم شماره درته دغه کوم صفر اووه صفر اته درویشت درنوي یویشت. حاجي عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بله السلام علیکم. زه ملک په هلمند ولایت د بوډانا څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا اتلس کال عمر لري او پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په دوه شمېرو جو موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. خدای په امان شورس.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لویې لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکې مړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ رادیوازادۍ ته د هغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه رادیوازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه رادیوازادۍ هم بیا په ایران کې هم موږ هغه ته پیدا کوو
السلام علیکم نامہ دعوت انسانی سلامت معلومات معلومات ہے سپر السلام علیکم
ډېره مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره وو د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي ما په تېرو خبرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسېدلي دی او غوی په تیرو خبرونه کې موږ ته پیغام نو راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسخ پرولای چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوي چې موږ وکولای سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپورم کو نور دوستان دغه په مطلب باندې نه سي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خراب وي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پاماني وکړم تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے چرتا دے دا کام دزڑ درمان چرتا دے سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جمعات پر درو با مشوکنا جبر مقدم دنیا د خاموشوک تنا ساسو در اختیار وی لوتوان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام دزړ درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د